د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ده په پاکستان کې په جبري توګه د لابلاک کسانو د قضیو څېړونکو حکومتي کمیشن لخوا خبرو شوی او تازه شمیرو کې ویل شوی چې سکال د جولای په میاشت کې له کمیشن سره د جبري لابلاک کسانو 299 قضیه در شوی او زیاتوي چې له دې سرګندګي د بهیر لا روان دی په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا پر ضد په جوډیشل کمیشن کې درخواست جمع کړې او د الیکشن کمیشن پر ضد یې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته داسې پوښتنې پیدا شوې چې آیا پاکستان د تیر په څیر یو ځل بیا پر افغان خاوره د برید په ترسره کولو کې له امریکا سره مرسته کړې ده که نه. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په جبري توګه د درکه کسانو د قضیو څېړونکو حکومتي کمیشن لخوا خبرو شوی او تازه شمیرو کې ویل شوی چې سکال د جولای په میاشت کې له کمیشن سره د جبري له درکه کسانو 299 قضیه درج شوې. د لدرکه بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزین وای د 299 قضیو ثبت کې دلخی چې د خلکو په زور د لدرکه کولو لړۍ نه ده تم شوی او لا هم روانه ده. په جبري توګه د لدرکه کسانو د موندنې د کمیشن د شمیرو تر مخه هغه کسان چې د کمیشن سره د لدرکه کسانو په توګه درج او درک یې نه دی لګیدلی شمیر یې 2,106 تنه ته رسیدلی دی. د کمیشن لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی چې د 9 لدرکه کسانو درک لګول شوی دی چې پکې 10 تنه خپلو کورونو ته ستنه شوی او نور 3 کسان د پوز څار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عالم زیب محسود وای د تیر جون میاشت کې یوازې د شمالي وزیرستان تمیر علي څخه 10 کم عمر ماشومان پورته کړی شوي دي. په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا پر ضد په جوډیشل کمیشن کې درخواست جمع کړې او د الیکشن کمیشن پر ضد یې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو وروسته له هغې پیل شوې چې حکومتي ائتلافي ډلو د تحریک انصاف پر ضد د الیکشن کمیشن له اړخه د ممنوعه فنډونو د مقدمو له ثابتېدو وروسته یو ځل بیا د تحریک انصاف د مشر عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې. مخالفو سیاسي ګوندونو یا پی ډی ایم همدارنګه د تحریک انصاف پر ضد د اقداماتو کولو سپارښتنه کړې. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یوې غونډې ته وویل یوازې عمران خان مجرم نه بلکې د تحریک انصاف ټول ګوند ذمہوار دی. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته داسې پوښتنې پیدا شوې چې آیا پاکستان د تیر په څیر یو ځل بیا پر افغان خاوره د برید په ترسره کولو کې له امریکا سره مرسته کړې ده یا نه. پاکستان چې د امریکا یو لوی غیر ناتو متحد دی 40 کاله مخکې یې امریکا ته اجازه ورکړه چې له خپل خاورې او هوا څخه په استفادې د طالبانو پر ضد بریدونه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاستواله او د دغه هیواد یو پخوانی وزیره شیرین مزاری په ټویټ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د ائتلافي حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه وضاحت ورکړي چې آیا امریکا ته یې په پټه توګه اجازه ورکړي چې په کابل باندې د برید لپاره د دې هیواد د یوې پوځي اډې څخه استفاده وکړي او کنه. هغه لیکلي امریکایي الوتکې د خلیج له سیمې څخه د افغانستان په لور الوتلې دي. ایران امریکا ته اجازه نه ورکوي چې هوایي حریم یې وکاروي. نو آیا د پاکستان د هوایي حریم نه استفاده شوې؟ په واشنگتن کې د ویلسن په مرکز کې د جنوبي آسیا د مسلو کارپو مایکل کوګلمن وای پاکستان یوازنی هیواد دی چې کېدای شي په دغه امریکایي برید کې یې اسانتیاوې رامنځته کړي وي. بل پلو طالبانو ویلي دوی په کابل کې د القاعده د مشر د شتون څخه خبر نه وو او دوی د امریکا د دغو ادعاو پلټنې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي د طالبانو جیکپوري چارواکي له دې نه وو خبر چې د القاعده مشر امن الزواهری په افغانستان کې پټو او له همدې عمله د امریکا د ادعاو په اړه پلټنې روانې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي هم د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي وو موږ تر اوسه په دې اړه تفصیلي معلومات نه لرو. ټول هغه څه چې موږ ترې خبر یو هغه دا چې دلته یو ډرون برید شوی دی او زموږ اسلامي اماراتي په کلکه غندنه کوي. او چین د تایوان ټاپو په شاوخوا سمندر کې په خورا پراخه کچه پوځي تمرینات پیل کړي چې په سیمه کې ساري نړیدل کېږي. رویټرز خبری آژانس د تایوان د دفاع وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چین په سیمه کې د ننسی پلوسی له سفر څخه وروسته د تایوان پر شمال ختیځ او سویل لویدیځو ساحلي سیمو دوه ډانګ فونګ بالاستیک توغندي توغولي. ډانګ فونګ توغندي تر ډیره د چین د آزادۍ غوښتونکو د پوځ له لورې توغول کیږي. رویټرز وایي د تایوان دفاع وزارت اعلان کړی چې د دغو توغندیو د توغولو غبرګون کې یې خپل دفاعي سیستم فعال کړی او زیاتوي چې د چین دا نامنطقي ګام چې د سیمې ټیکاو له منځه وړي غندي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي د یو ایس ایس رونالد ریګن په نامه الوتک لیږدونکي بیړۍ چې یې د تایوان سویل ختیځو اوبو په ګډون د قیانوس خواته خوځېدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې په زور د بې درک کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن لخوا جاری کړل شوی تازه شمیرو کې ویل شوی چې روان کال د جولای په میاشت کې د کمیشن سره د جبري بې درکیو 290 مقدمه درج شوې دي. د بې درک بلوڅانو او پښتنو د حقونو مبارزین وایي 290 مقدمه ښکار کوي چې د خلکو په زور د بې درکیو لړۍ نه ده ودرېدلې. د پښتون تحفظ مومنټ فعال عالمزیب محسود وای د تیر جون په میاشت کې یوازې د شمالي وزیرستان د میرلینا لس کم عمره ماشومان په زور بې درک کړل شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په جبري توګه د لا درک کړل شو تنانو د موندنې د کمیشن لخوا جاري کړی شوی په نو شمیرو کې ویل شوی هغه کسان چې تر اوسه درک نه دی لګیدلې شمیرای 2018 ته رسیدلې. د روان کال د 13 جولای میاشتې د شمیرو تر مخه د یو کم سلويخ لا درک کسانو درک لګول شوی چې پکې 13 بې درک کسان خپل کورونو تستانه شوی او نور 3 کسان د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. د کمیشن شمیرې ښایي چې 3 لا درک تنان په جیلونو کې موندل شوی او د نورو 3 لا درک کتنانو ملي تر لاسه شوی. کمیشن زیاتوی شپږ دیرش داسې کیسونه خارج کړی شوی چې د کمیشن سره د لا درک کتنانو په توګه درج کړی شوی وو. د کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرو کې ویل شوی د دې سره تر دې دمه د 8202 قضیو اندراج شوی چې پکې په شپږ 1508 کیسونو باندې کار بشپړ شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال او په جبري توګه د لا درک کړی شو پښتنو شمیرو را غونډونکې عالمزیب مسعود دیوته وای دا ستونزه د کمیدو پر
د پاکستان اتحادی حکومت په جبري توګه د لا درکو د ستونزې د هواري لپاره د کابینې یو ځانګړی کمیټي هم جوړه کړې. دا کمیټي به مرکزی کابینې ته خپل رپورټ ورکوي خو تر اوسه پورې د دې کمیټې یوازې دوه غونډې شوي خو څه پرمختګ پکې نه دی لیدل شوی. په پاکستان کې د لا درک بلوچانو او پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په جبري توګه د لا درکې تورونه د هیواد د فوز په خفیه طاقتوره ادارو پورې کوي خو فوز دا تورونه ردوي او وایي کېدی شي چې دا تنان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوي وي، امنیتي ادارو سره په انخطو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي. د لا درک تنانو د کمیشن د شمیرو تر مخه د کال 2022 په لومړی شپه ګومیاشتو کې د خلکو په جبري توګه د لا درکې 3590 پیښې ثبت شوي خو د بلوسانو او پښتنو د حقونو مبارزین دا شمیره لدی هم ډیره خایي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تنظیم مرستیال چیرمن قدیر بلوچ دیوته وای نږدې 5500 بلوچان لا درک دي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د پاکستان حکومت کال 2011 کې د لادرک تنانو د قضیو د سیړو لپاره حکومتي کمیشن جوړ کړي. خو د کمیشن په کارکردګۍ باندې په نړیوال او ملکی کچه نیوکې کیږي او د بشري حقوقو فعالین وای کمیشن د هغه کسانو په نومولو کې پاتې راغلي څوک چې د خلکو په جبري توګه لادرکې کې ککړ وي. د غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشره آمنه مسعود جنجوا ډیوه سره خبرو کې وای په جبري توګه د 290 کسانو د لادرکه کېدو د قضیې ثبت کېدل دا ښایي چې دا لړۍ لا نه ده تم شوې.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کمیشن کے باوجود جو کہ 12 سال سے کام کر رہا ہے.
ہغوی دلا درا کا کسانو کمیشن د تیرو 12 کلونو راہ سے کار کوي. خود بد مرغ دا کمیشن د دستون دی په مکمل خاتمه کې پاتې راغلی. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا محل د فوج د سار لاندې حراستی مرکزونو کې 915 کسان قید دي چې پکې تر ټولو زیات 800 کسان د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے په داسې حال چې پاکستان کې حکومتي اتحاد د تحریک انصاف خلاف د الیکشن کمیشن له اړخه د غیر قانوني پیسو مقدمه ثابتې دو وروستو یو ځل بیا د تحریک انصاف د مشر عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او حکومت ته د دوی په ضد د قانوني کاروایۍ سپارښتنه شوې. تحریک انصاف د انتخاباتو قانوني کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا خلاف جوډیشل کمیشن کې درخواست جمع کړې او د الیکشن کمیشن په ضد احتجاجونه هم شروع کړي. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د تحریک انصاف د مشر لاړخه د احتجاج دغه ژغ په داسې حال کې سوی چې الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې درې غړیزه بینچ د سې شنبې په ورځ پریکړه کړې وه د پی ټی آی په ضد ثابت سوی دي چې ممنوعه فنډونه یې ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن په دې اړه د تحریک انصاف څخه په 15 ورځو کې د دې د علت څرګندولو غوښتنه هم کړې. بل پلو ته وزیر اعظم په ماڼۍ کې د حکومتي ائتلافي ګوندونو غونډه سوې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پکې د الیکشن کمیشن فیصلې پر رڼا کې د پاکستان تحریک انصاف په ضد د قانوني کاروایي سپارښتنه سوې ده. د پیپلز ګوند مشري او وفاقي وزیر شیرین رحمان اسلام آباد کې مطبوعات سره خبرو کې وویل
الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوسرے فنڈنگ سورسز ممنوع نکلے.
تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن باندې فشار اچوي. د دوی ممنوع فنڈونه واضح سوي او اوس د احتجاج څه قانوني او آئینی سبب نه جوړیږي. دوی غوښتنه وکړه چې د پریکړې وخت راغلی انصاف پکار دی په نظر راسي او د تحریک انصاف په ضد قانوني ګامونه پورته کړي سي. مطبوعات د کورنیو چارو د وزارت د سرچینو د خولې وایي چې 13 ورځ د کورنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا د پی ټی آی د مشرانو نمونه د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو یا اگزیټ کنټرول لیست کې د چولو سره د معاملې پلټنې ایف آی ای ته د سپارلو سفارښتنه هم سوې ده. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي
هم یې جایزه لے رہے ہیں کہ یہ کس کس ادارے کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس ڈیکلریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے.
حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې د الیکشن کمیشن د پریکړې په رڼا کې سپریم کورٹ ته تګ دی یا په ضد څه قانوني کاروایي کولی سي. بل پلو ته پاکستان تحریک انصاف د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ریفرنس لیږلې دي چې پکې درس خپل کړی سوی چې الیکشن کمیشنر خپل آئینی ذمہواري په سمه توګه نه ده ترسره کړې نو د دې له امله دي د چوکۍ څخه لیرې کړې سي. په عین حال کې اسلام آباد هایي کورټ د قومي اسمبلی د سپیکر لاړخه د پی ټی آی د غړو استعفا د مرحله وار منظوري په ضد درخواست د اوریدنې د پاره منظور کړي او د جواب او ریکارډ وړاندې کولو د پاره یې د قومي اسمبلی سپیکر سیکرټري او الیکشن کمیشن ته نوټیسونه جاری کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي او تاسو ته وړاندې کوو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي. د تازه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د سیاسي مقصدونو او د سرګرمو د پاره د خارجي ملکونو نه پاکستان ته په پیسو ټکول یې ګلو قانوني بندیزونه لګیدل دي. خو د تازه معلوماتو او دستاویزاتو نه معلومه شوې ده چې د برتانیې د آکسفورد شایر خار نه د متحده عرب اماراتو په لار د عمران خان د سیاسي پارټۍ د تحریک انصاف بنګری یا خزانې ته ډیره پیسہ ټکا لیږلې شوې ده. په دې موضوع د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د سایمن کلارک یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط د کرکټ هغه عجیبه میچ چې د عمران خان په سیاسي تور روچتولو کې مالی امداد کړی دی. سایمن کلارک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان یو ډیر مالدار تن عارف نقوی د خپل کامیابو د کمال په ورځو کې د کرکټ نامتو لوبغاړی عمران خان او په سوونو بینکاران، وکیلان او سرمایه‌کاران د برتانیې د آکسفورد شایر خار په ووټن کلی کې خپل قلابن لوی کور کې په یو شاندار پارټۍ میلمانه کړی وو. عارف نقوی د ورځو کې دوبۍ کې د ابراج ګروپ نومې د اربونو ډالرو د مالیت کاروبار کوونکي تجارتي ادارې بانی هم وو. مضمون لیکي عارف نقوی په کال 2010 او په کال 2012 کې د ووټن د ټی 20 کپ په نوم د کرکټ د مقابلو بندوبست کړی وو چې پکې د پیښور او د فیصل آباد ټیمونه په ډیرو سپکو نومونو د مقابلې اهم ټیمونه اعلان کړی شوي وو. دغه ټیمونو د عارف نقوی د 19مې صدۍ د 14 اکړو د لوی کور دننه چمن کې په یو صفا سوتره پچ میچونه وکړل. دغه مقابلو کې د کرکټ نامتو کمنټیټر هنری بلوفیلډ، ماهر امپایرانو او فلمی دنیا سره تعلق لرونکو خلکو ګډونو کو. عارف نقوی د کرکټ دغه میچونو کتوله بللې شو میلمنو ته وینا کړی و چې د میچ کتو د پاره د 2000 او د 2500 پوندونو د مالیت ټکټونه واخلي. د ورته دا هم ویلی و چې دین راغون رقم به یو نامعلومه خیراتي مقصد لا لګلې کیږي. خو د میچونو او د میلمستیاګانو په نتیجه کې راغون ټول رقم اخر پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف پارټۍ د مالی حیثیت د مضبوطولو لپاره ولېګلې شو. په دغه رقم کې د متحده عرب د اماراتو د حکومت د یو وزیر او د شاهي کورنۍ د یو غړي 600,000 پوند رقم هم شامل و. پاکستان ته د سیاسي مقصدونو د پاره د افرادو او د کمپنو لخوا په پیسو ټکولې غلو بندیز دی. خو فاینانشل ټایمز اخبار ته د کال 2014 د فروری او د مئی د 13 تاریخ ترمنځ د ورځو کې د ابراج ګروپ په دوبۍ کې بینک کاتو ته د لګلې شوو ایمیلونو او د اندرونی دستاویزاتو د کتونه پس معلومه شوې ده چې خارجي افرادو، خارجي کمپنو او پاکستانی استوګنو په لکونو ډالر ووټن کرکټ ته لګلې دي چې وروسته بیا دا ټول رقم پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی ته اولی گلی شو. مضمون لیکي چې د تحریک انصاف بانی مشر عمران خان د پاکستان سیاسي میدان ته پاکستان نه د بډو رشوتونو او د خاندانی سیاست د نوغو یستوناري سره راکوش شوه دی. د کال 2014 انتخابونه بیلو دل خو د کال 2018 په انتخابونو کې سربالا شو. د وزیر اعظم جوړیدو وروسته عمران خان په غربي ملکونو سخت اعتراضونه شروع کړل. په کال 2021 کې افغانستان نه د امریکانو جنو په وستوي په طالبانو ډیر افرین ویلو او په فروری کې په اوکرين د روس د حمله په ورځ د ماسکو دوره وکا. فاینانشل ټایمز لیکي چې د عمران خان او داغه د پارټۍ خلاف د خارجي پیسو ټکو مقدمه د پاکستان په الیکشن کمیشن کې د ډیر مودینه چلی دا. 13 هفته د الیکشن کمیشن په فیصله کې دا خبره په خصوصي تور سره ذکر شوې ده چې تحریک انصاف له بهر نه خارجي کمپنو او غیر ملکی افرادو پیسي ټکی را لېګلې دي. د الیکشن کمیشن دې فیصلې سره حکومت ته د عمران خان او د پی ټی آی خلاف د عدالتي چارنجوای کول ډیر ښه موقع په لاس ورغلی ده. فاینانشل ټایم د خپل مضمون په اخر کې د الیکشن کمیشن د عمران خان د فیصلې د پی ټی آی په سیاست د پریوتونکو اثراتو په حق لا واشنگتن کې د دانشورانو د ټولي د اټلانټیک کونسل د یو دانشور د اوزیر یونس د خلی لیکلي دي چې که حالات هر سرخ اختیاري خو د عمران خان وفادار ملګری به عمران خان یوازې نه پرېږدي. مضمون لیکي چې عمران خان ته جوړ ننسبانی حالات د دا بیانیا نور زیاته مضبوطی چې د حکومت پړنګولو کې د خارجي طاقتونو لاس ته اخبار د عمران خان د پارټۍ د یو نامتو بانی غړي او په الیکشن کمیشن کې د خلاف د مقدمه اچولو ذمہوار د اکبر اس بابر د خلیلي کړی دی چې مونږ په شریکه تحریک انصاف پارټي دی مقصد له جوړ کړی و چې په ملک کې او ملکی سیاست کې و اصلاحات کوو، زړه پوری تبدیلی براولو، په سیاست کې خپل اقدار متعارف کوو او د دې ټولو مقصدونو په ډاګه مرسته کوو. خو اپوټه د دې ټولو خبرو د عمران خان د خو او د بدو د پیژنګلو صلاحیتونه نو او په غلطه لار روان شو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د زیارت پر ورځ د زیانمنو کورنیو د ډاډګیرنی او د مرستې کارونو جاج اخستو لپاره د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو ټانک او ډرا اسماعیل خان سفر کړی او د غلطې په بارانونو کې د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو او سیلاب ځپلو کورنو سره د مالي مرستو اعلان کړی. خو د علاقې خلک وایي د مرستو سره دی د سیلاب نه په مستقل ډول د بچ کېدو انتظام وکړی شي. نور حال د غزینې د لوی خبريال عدنان بټنی راکوي.
د خبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ټانک احمد شاه کلی اوسیدونکی ملک ګلبادشاه وایي د زیاتو بارانونو له امله خوړونه او نالۍ راختلې او په ګڼو سیمو سیلابي اوبه ورماتې شوې چې خلکو درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. هغه وویل دوی هر کال د پشکال بارانونو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي خو د علاقې منتخب استازی دوی د سیلابونو څخه د بچ کېدو مستقل غم نه کوي.
دغه ټول کوټې کرک شوی دي، چار دیواری غورځېدلې دي، په زرګونو اکړه مځکه دا بنجر کېږي، دا اوبه چې بند نه شي دا مزید تباهي کوي. تر اوسه پورې موږ د حکومت روز د موږ پوښتنه نه ده کړې چې آیا دلته خلک پراته دي، خصوصا د ملګانو حکومت چې کومه ده په نام یې ګوره 15-20 سال کېږي چې د دوه حکومت ته خو تر اوسه پورې بیٹھنای چې دا در بیٹھنی پوښتنه دوه نه ده کړې.
وزیر اعظم شهباز شریف د سفر پر مهال ویلي چې د سیلابونو په دې ضلعو کې شاوخوا 11 کورنۍ زیرمنې خړې او دوه تنه په دې سیلابونو کې مړه شوي او وو نور ټپیان شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وفاقي حکومت د ژوبل سو کسانو لپاره نقدي مرستې د 25,000 روپو څخه 2,00,000 روپو ته لوړې کړې او په بشپړ توګه زیرمن شوي د خټو او کانکریټ کورونو لپاره د 5,00,000 روپو او نیمایي زیرمن شوي کورونو لپاره 2,00,000 روپو مرستې اعلان کړی. هغه د سیلاب په اوبو کې مړه شوي کسانو لپاره د 10,00,000 روپو اعلان کړی. وزیر اعظم د وینا پر مهال په صبح کې د سیلابونو له وجې مرکزي سړکونو ته د اوشت ځایونو په اړه NHA ته د سړکونو بیا رغونې لارښوونه هم وکړه.
10,00,000 روپیا وفاق ادا کر رہا ہے، اسی طرح جو زخمی ہیں
هغه وای د سیلابونو او طوفاني بارانونو له وجې د متاثر شوی خلکو د بحالۍ یقیني کولو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو او محکمو اجتماعي کوششونه ضروري دي او سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې د صوبې حکومت څخه پرته دي. د صوبې حکومت د ټانګ ضلع سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ لپاره 40,00,000 روپۍ مرسته اعلان کړې خو ټانګ ضلع د عوامي نشلګر مشر فضل کریم ته تور وایي ټانګ کې هر کال سیلابونه عام خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. هغه ول د سیلابونو یو الټ ټانګ ځام دی او دغلته د ډیم جوړولو سروې هم شوي او کدا عملی شي د خلک به د سیلاب اوبو څخه وژغورل شي.
تر څو پورې چې د ټانګ ځام نه جوړ شوی نو تر هغه پورې د آبادۍ خو نشي په جوړې ده، فصلونه به د خلکو تباه کیږي، کورونه به د خلکو تباه کیږي. د ټانګ یو داسې بدقسمت او بدبخت ضلع ده چې کم نمائندگان مورا ندق جن ورپاسی کلو مفادات دے پارا خو دیر سکار کئی خو اجتماعی مفادات دے پارا اگر کلا ہاں دو طرف تا مخ نہ آڑائی.
دا ٹھنگ زیرین دا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان گن سرا تڑاو لرن کے مرکزی پارلیمان غڑائی او دا مواصلات وزیر اسد محمود او دا صوبے پارلیمان کی محمود بیٹھنی دا خلق منتخب است حاضی دی. د پاکستان د جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن چې د وزیر اعظم سره هم په دې سفر کې وو ویلي د ټانګ ځام او نور وړو بندونو جوړول به د سیلابونو د سیمې او د هغې د انفراستراکچر په ژغورلو کې مرسته وکړي. عدنان بیټنای ډیوا ټانګ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. Thank you.
ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا د یو ساعته خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا قبایلي ضلع مومندو د انبار سیمې اوسیدونکي وایي د تېرې شپې نه د انبار تحصیل ته د تلو راتلو لارې بندې کړای شوې دي. ځایي خلک وایي د لارو بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. ځایي امنیتي چارواکو دوی ته ویلي تېر ماښام په یو پولیس تاڼه نامعلومه وسله والو ډزې کړې وې او د مشکوک کسانو د نیولو لپاره یې لارې بندې کړې دي او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. نور حال د سیمې نه دریو خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د مومندو پولیس وای د چهارشنبه په ماښام د تحصیل نمبر موسی کور علاقه کې د پولیسو په چوکۍ نامعلومه تنانو ډزې کړي چې یو پولیس اهلکار پکې زخمی شوی دی. ځای خلکو ډیو ته وویل د پیښې وروستو انبار تحصیل ته د باجوړ نه راتلونکي لار، د پنډیالۍ او لیمزو تحصیل نه داخلیدونکي لارې د عامو خلکو د تګ راتګ دپاره تړلې شوې دي. پولیس وایي امنیتي ادارو اهلکارو په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو د نیولو دپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د اوتمنخیل د ځوانانو د اتحادیې مشر انور شاه ډیو ته وویل د لارو بندېدو له امله بیماران، تعلیمی ادارو ته تلونکي زده کوونکي او خپل روزګارونو لپاره لپاره خلک اغیزمن شوي او په کورونو ناست دي.
ټیک ده که په ځای کې عمل شي دا غي حل ده نه چې په چیک پوسټ باندې تاسو ډیلیوري کې شنو ودروي او یا تاسو د خلکو څخه نقان په کورونو کې ولټوي ولې به شپږ خو په صندوق کې نه کیږي نه.
په 18 جولای هم د مومندو د انبار سره جوخت د پنډیالۍ تحصیل کې د ایپسی یو اهلکار د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وشتل شوی او په نتیجه کې دغه علاقې ته د تګ راتګ لارې تړلې شوې وې. بیا د ځای منتخب شوي نمایندګانو په کوششونو لارې پرانستل شوې، خو د نن لارو بندېدو په اړه لا هم حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو لخوا سندې ویل شوي چې دا به تر څومره وخته پورې تړلې پرتې. د دې په خوځي مواریکو مسلوال تنظیم په غاړه نه داخستی. د دې ترڅنګ دوه ورځې وړاندې په تحصیل سپو کې دوه ځوانان نامعلوم مسلوالو په ډزو وجلی وو. ځي خلکو یې په ضد احتجاجي مظاهره هم کړې وه. د دغه دوه ځوانانو وجلو په اړه تحریک طالبان پاکستان یو بیان کې ویلي دا پیښه دوی پسې اړه نه لري او غندنه کوي. د مومندو یو ځای مشر سید خان دی وته ویل د سیمې خلکو په وړاندې وختونو کې د بدامنۍ لامل ډېر قرباني ورکړي دي، باید چې حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
په هغه ځای کې چې قوم قرباني ورکړه، مشرانو قرباني ورکړه، یا کورونه وران شو، هجرتونه وشو، او په خپل وطن کې خلک اړ دي شو، او په ځان تعداد کې د فورس خلکو په کې شهیدان شو، او هغه ټول قربانو په نتیجه کې د امن تر ټولو ډېر شو، د امن قائم شو. نو دا څنګه د اور په دې دنیا باندې تر چرته لهر کې د افسوسناک دی.
په مومند ضلع کې د کال 2000 نه په دې خوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کلک واک پاتې شوی. بیا په کال 2010 یو لسم کې پوځي عملیاتو شو، او د ضرب اضب او ردل فساد عملیاتو وروستو امنیتي ځواکونو ویلیو چې د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي، خو اوس هم پکې وخت په وخت د هدفي وجنو د بریدونو پیښې ریپورت کیږي. د تازه عملیاتو په اړه امنیتي چارواکو ډیو ته ویلي د سیمې ته وسلوال بیا راغلي چې په ضد دوی توند استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات پیل کړي دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په ملک کې د میاشت په سر د ګرانۍ کچه نږدې 25% ته رسیدلې، او تېره میاشت په جولای کې ګرانۍ 4.3% نور هم زیاته شوې ده. دا په داسې حال چې په پاکستان کې اقتصادي اشارې مثبت طرف ته روانې دي او د روپۍ بیه کې استحکام راغلی دی. سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار په بره تلې، او حکومت وایي په جولای کې تجارتي خساره هم راکمه شوې ده. په دې حق له مردان نه دغه خبريال ریاض حسین د پوهانو نظر اخیسته دي.
په مردان خار کې د پرچون کاروبار کوونکو عابد حسین وی وی ډیو توایي د ګرانې لوجې د خلکو د اخستو توان کم شوی. دی وایي په ملک کې د توانای یعنی پېټرول، ډیزل، بجلی او ګیس د بایو د زیاتوالي سره د خوراکي شیانو په بایو کې 50 روپے کیلو زیاتوالي راغلی.
نمبر 1 چاوت چې یم مخکې 220 230 روپے کې خرڅو، نن سبا هغه 250 روپے کې جنګ ته ملایي. دا اورل چې ګوره 430 روپے باندې دکاندار ته ملایي، 1850 1840 خرڅي، نو 1750 دا جنو
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په وړو رعایتونه ورکړي دي او د شل کیلو ګرام تروړې بیا 980 روپۍ دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي ډوډۍ ترې په ګرانه پخیږي. د پاکستان حکومت وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا به ورته روانه میاشت د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر پور هم ترلاسه شي او د حکومت په وینا اقتصادي اشارې مثبت طرف ته روانې دي. د روپۍ په قدر کې استحکام راغلی. د جولای په میاشت کې تجارتي خساره کمه شوې او د ونډو بازار هم په بره روان دی. اقتصادي پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو او خوراکي توکو بیې هم کمی شوې چې د پاکستان په درآمدي بیل یې مثبت اغېز کړي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ډیو توایي ک د حکومت او مرکزی بانک لخوا مثبت ګامونه واخستل شي او سیاسي استحکام راشي نو اقتصاد به وده بیا مومي او راتلونکي کې به په ګرانه هم مثبت اثرات وشي. د پاکستان د خزانی وزیر مفتا اسماعیل ویلی د جولای په میاشت کې تجارتي خساره 15% کم شوې. په انټر بینک مارکیټ کې د روپې په مقابله کې ډالر نن 0.2% راکم شوې او ډالر بیا 215 روپې ریکارډ کړی شوې. د خزانی وزیر مفتا اسماعیل ویلی د یو ملګری هیواد لخوا پاکستان ته دا یقین ورکړی شوې د 0.4 ارب ډالر کمی پوره کړي کوم چې بعد د مالیاتي ادارې لخوا د 6 ارب ډالر پروګرام وروسته مخې ته راځي. د خزانی وزیر وایي د مالیاتي ادارې ټول شرطونه پوره کړی شوی او روانه میاشت به اقتصاد ته استحکام ملاوي شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د اگست په اولنۍ نیټه د امریکې لخوا د القاعده مشر ایمن الزواهری باندې شوې د ډرون حملې تایید کړې. خو په دغه حمله کې د ایمن الزواهری په وژنه باندې د اوس وخت پورې چپا خوله دي. څېړونکي وایي دا یو حساسه موضوع ده او د طالبانو لپاره ډېر مشکلات جوړولی شي ځکه داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت پرې تر اوسه پورې مشورې کوي او ځان یې چپا خلو ساتلی دی. په دې حقله باندې نور حال د پیښور نادری و خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په دې حقله څېړونکي او خبریال طاهر خان وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای د هغه په نظر د طالبانو حکومت ښکار بیان ځکه نور کوي چې دوی به بیا اومني چې ایمن الزواهری دلته موجود وو. نو په داسې حال کې بیا به د طالبانو لپاره مشکل جوړیږي.
د القاعده ورته موضوع ده چې دا بیا د ټول دنیا لپاره ډېر حساسه موضوع ده که د چا طالبانو سره خرابې تیم یو دغه همدردی مو سره یو دغه کنګل شوی پیسې مو چې دا وته افغانستان ته ورکړې طالبانو سره لګیا پس شانو کې د دې سره همدردی اېشتا القاعده باره کې چې وی بیا د ټول نشتا او بیا په غیبه طالبان هم ویږي چې کله تر اسمه یو شیو منی بیا طالب نه د پوسکی کنجا چا راوستي دي ولې راوستي دي.
ځینې مطبوعاتي راپورونه وايي حقانی شبکې ایمن الزواهری په کابل کې ساتلې وو. دا چې د ایمن الزواهری په کابل کې موجودګي باندې د طالبانو حکومت د خپلمنځي اختلافاتو ښکار دي نو موړې وایس اف امریکا ډی ونی واستوای
نو خپلمنځي اختلاف خو د سی او لفظونه شم استعمالول لیکن ضرور خو با طالبان کې وزن خلک خدا پښتنه کوي کنه چې ایمن الزواهری دلته چا راوسته وو چا یې نگرانی کوله څوک خبر وو طالبانو خو د ماخر ځنې په فکر سره مشران وی چې دغه به د خیال او سیر د دې نظام چلیږي.
افغان سیلونکو او خبريال قریب الرحمن شهاب وایس اف امریکا ډی ونی واستوای طالبان تر اوسه په دې ندی سلا شوی چې دغه موضوع ته څه جواب وایي ځکه دا یو حساسه موضوع ده. رد کول یې هم او تایید کول یې هم د طالبانو لپاره مشکلات جوړی. هغه وایي دا چې د طالبانو په مینس کې یو ډله د ایمونز زواهری په موجودګۍ خبر و د په دغه مسایلو ډیره عقیده نه لري.
نو د دولت په کچه لدې سره په منطقا هم د همکارۍ موجودیت نشي تاییدېدلی، ولې دا چې په ټیټو پوړونو کې د ځینې افراد یا ځینې سیمه ییزې استخباراتي کړۍ لدې سره ملګري یا د استخباراتي همکارۍ ورسره موجودی، دا مسله نشي رد کېدلی، ځکه له دغه سره همکاریو پرته چې فردي همکاری ورته ویلی شو دغه سلو یو دقیق بریدونه ناشونی هم یي.
سیلونکي او خبريال حق نواز خان وایي د ایمونز زواهری په وجنه د طالبانو د خاموشي یو سو علتونه دي. هغه وایي طالبان نغواړي چې وسمهال داسې بیان ورکړي چې د دوی لپاره ستونزې پیدا کړي. وایس اپ امریکا ډیو سره خبر په محل د نوموړي وینا وچی په کابل کې شوی د ډرون بریټ په معاملې کې یو څه خوشطه کسنوي، نو بیا به طالبانو وختي ښکارا بیان ورکړی وو.
سفارتي سره باندې طالبانو هم دغه کوشش کوي چې راداسې جوړ تاثر پیش کړي چې د امریکای زیاتې کړې دي او د دوه د تړون سرغړونه کړې ده. بل وخت امریکا چې کوم دنو هغه هم په نیخ باندې غرالل نو په چرې دي د اومنې چې او دا وژنه شوې ده، بیا به هغه نورم فشار سی واکېږي چې وزدې بدل غستل دي یا سکول دي.
دا چې په کابل کې د طالبانو حکومت د ایمونز زواهری د وجنې په اړه ښکاره بیان ولین ورکي، وایس اپ امریکا ډیوا د غپښتنه د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی نه کړي او هغه په جواب کې یوازې دومره ویلي دغه موضوع ټوله تر سیړنې لاندې ده، روستو به مونږ خپل موقف ولرو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا ډیو نیوز، پېښور.
صاف امریکا دی وای ریډیو دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بیانونو وروسته د قطر په دوحا ښار کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې طالبان په کابل کې د ایمن الزواهری د موجودګۍ نه خبر نه وو. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په یو وضاحتي بیان کې ویلي د القاعده په مشر پسې ډرون د پاکستان نه نه دی ورغلی، او چین ویلي د ترهګرۍ په ضد دوه مخیزه کردار لوبول پکار نه دي. نور حال تا استاد منګه همکار نوشروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د کابل نه دی وی او ای آشنا خبريال وایي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر په واتس اپ خپل یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو قیادت ته د دې خبرې علم نو د څه پاړه چې داو کوي او نه د هغه د موجودګۍ پاړه سنخې موجود وي. طالبانو د دین وړاندې هم ویلي چې په کابل کې د ایمن زواری د وجنې پاړه تحقیقات کوي، خو دوی د القاعده د مشر د وجنې پاړه د هغه د موجودګۍ نه دی خبر. پرون د افغانستان د طالبانو د حکومت نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی هم د خبريالانو د پښتنو په جواب کې دومره ویلي چې په کابل کې د هوایی برید د تفصیلاتو نه خبر ندي، خو دومره خبر یو چې په کابل کې د امریکا لخوا برید شوی او دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي. عبدالسلام حنفی په کابل ایرپورټ کې خبريالانو ته ویلي چې طالبانو نړۍ او ګاونډي هیوادونو ته دا باور ورکړی چې د افغانستان خوره به د هیچا په خلاف نه کارول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خلاف مزاحمتي اتحاد قومي مزاحمتي محاذ چې مشر یې احمد مسعود کوي په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د القاعده د مشر موجودګي د دې خبرې ثبوت دي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو پټنځای جوړ شوی. بیان کې ویلي شوی د ترهګرۍ خطرې له پامه غورځول به د نړۍ د امن لپاره یو خطر جوړ شي. د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګ یو د القاعده مشر ایمن الزواری په وجنه عکس العمل کې په خپل ټویټر د چین د خارجي دفتر بیان په حواله ویلي د ترهګرۍ په ضد دوه مخیز رول نه دی پکا، باید د هر قسمه ترهګرۍ خلاف کاروشي. هغه ویلي د ترهګرۍ په ضد کاروایانه باید د نورو هیوادونو د خپلواکۍ په قیمت پونه کړی شي. د ایمن زواری د وجنې پاړه باندې د بیانونو ورستو له هغه را روان دي چې د امریکا صدر جو بایدن په خپل د القاعده مشر ایمن زواری په ډرون برید کې په کابل کې د وجل کېدو تصدیق کړی دی. ډرون برید د اگست په لومړۍ نیټه شوی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو د القاعده مشر په کابل کې ساتلو او هغه ته په ځای ورکولو د دوه د تړون بنیادی سرغړونه کړې ده. د افغانستان په سرخار کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواری په وجنه پاکستان کې هم باسونه روان دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په ایمن الزواری پسې امریکایي ډرون د پاکستان څخه نه وتلی. هغه څنګه وجل شوی، هغه چرته و، په دې باندې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبره پکار ده. د پاکستان داخله وزیر دا بیان وروسته له هغه ورکړي چې پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره د پاکستان پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر شیرین مزاری په ټوئیټر دا پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا په الظواهری د حمله لپاره د پاکستان فضائي حدود استعمال شوي دي. میرمن مزاری په ټوئیټر ویلي چې امریکایي ډرون د خلیج د لورې افغانستان ته تللی دی، او که چیرې دا وګڼل شي چې پاکستان امریکې ته پوځي اډې نه دي ورکړې، نو بیا امریکایي ډرون د کوم ملک په فضائي حدود کې پرواز وکړو. شیرین مزاری ویلي ایران امریکایي پوسټ ته اجازه نه ورکوي، نو بیا آیا د پاکستان فضائي حدود استعمال شول؟ په ټولنیزو رسنو ځینې خبرونه مخې ته راغلي چې په کابل کې په ایمن الظواهری کوم ډرون برید شوی، دغه لپاره ډرون د پاکستان د فضائي حدودونه کارول شوی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویلي د ایمن الظواهری یا افغانستان کې د ډرون کېدل داسې معاملې دی چې امریکا او افغانستان لپاره خبرې پکار دي، او دا هم قتل پکار دي چې کوم مذاکرات شوي په هغه کې په دې اړه څه ویلي شوي. رانا ثناء الله ویلي که ایمن الظواهری په کابل کې وو او طالبان پر نو خبر، نو دا بیا بیله خبره ده. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د داعش خراسان ډلې لخوا په چاپ شوې مجلې یا رسالې په اړه څېړونکي او خبریالان وایي داعش د وړاندې نه د ځینو ملکونو خلاف د جنگ اعلان کړی، خو په اول ځل د درو ملکونو نومونه په ښکاره مخې ته راغلي دي. څو ورځې وړاندې داعش خراسان ډلې لخوا په چاپ شوې مجلې په لومړۍ پاڼه یا سرخط کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د امریکې صدر جو بایدن، د افغان طالبانو مرستیال وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر او د سعودي عرب بادشاہ عکسونه ورکړل شوي، او د دغه کسانو خلاف نوې تګلاره اعلان شوې ده. څېړونکي وایي د دې پته اوس نه لګي چې آیا داعش په روان وخت کې پاکستان او بیا افغانستان لپاره څومره مشکلات جوړولی شي، خو وړاندنې په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي دي. نور تفصیل د سیمینا دری و خبریال فرید چنواری په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
څېړونکي او خبریالان وایي د داعش خراسان ډلې لخوا په چاپ شوې مجله یا رساله کې د امریکې د ولسمشر ترڅنګ د سعودي عربیا، پاکستان او افغانستان کې د ملا عبدالغنی برادر عکسونه ورکول دا خبره ښکاره کوي چې دوی د دغو کسانو او هیوادونو پر ضد په خپلو فعالیتونو کې تیزوالی راوستل غواړي. دوی وایي د دې خبرې پته به وروسته لګي چې آیا داعش خراسان ډله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او افغان طالبانو مرستیال وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر د پاره په روان وخت کې څومره مشکل جوړولی شي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وی او وی ډیوا توای په دغه مجله کې د امریکې ترڅنګ درې هیوادونو مهم کسان په وړومبي ځل مخې ته راغلي دي.
هغه چې پاکستان د داعش نه ډېر زیات تیاریږي، او هغه ته دا وایي چې القاعدې نه موږ ته خطر نشته، طالبانو نه خطر نشته، خو زیات خطر چې دی نو هغه د داعش نه ده. او هغه هم ځکه چې داعش کم هند کم صوبه ګڼي، خراسان کم صوبه ګڼي، نه په هغه کې هغه پاکستان هم ټارګیټ دی. دا پاکستان یو ډېر غټ فوج دی چې دی نو د امریکې سره په شوګه په اوګه باندې جګړه کړې ده ډېره موده شل کاله. نو ظاهره خبره چې هغه چې مغرب هواریان چې دوی بار بار د دې په دې ژبه کې ورته وایي هغه ګڼي.
د داعش خراسان ډلې د منهاج المبین په نوم یوې نوې چاپ شوې رسالې یا مجلې سرخط دی د اسلام او مسلمانانو پر ضد د کفارو سره د مرسته کوونکو د حکم په اړه روښانه تګلاره. په دغه چاپ شوې مجلې په ډومبۍ پاړه یا سرخط کې د څلورو کسانو عکسونه دي چې پکې د امریکې ولسمشر جو بایدن، تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د افغانستان مرستیال وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر او د سعودي عربیا بادشاه شامل دی. ډاکټر خورشید خانوای امریکې وړاندې نه د داعش ډلې پر ضد په خلیج هیوادونو او بیا په افغانستان کې جنگ کړی او ډیر زیان ورته اړولای دی.
افغانستان کې دوی سروایوول روان دي، نو دوی هغه سیستم کنفیوز کول غواړي، او هغه داسې کنفیوز کول غواړي چې مطلب دا دی چې موږ خو له طالبانو خلاف نه یو، خو په طالبانو کې ځینې خلک چې هغه دا ایسا یو سی آئی اے بارے کی شک تے چی دا آگوی سر دا آگوی کلوز کار کرے دے و آگوی دا مفاہمت سیاست کرے مسلمانان بارے کی نمو دا آگوی خلاف ہیو نو زکا دا مولا برابدر چی دینا پا دا غزے کی اگا بیو دیر ڈیفرنٹ گونتے دیر اجیب گونتے چی پا دا غزے کی دوی کافی سوچ کرے دے
چیڑن کی او خبریالان وائی دوی دا گڑی چې عمران خان عکس په دغه مجله کې ځکه ورکړل شوی چې عمران خان په تیر شوی خپل حکومت کې د نړۍ نه د افغان طالبانو په رسمیت پیژندلو او مرستې کولو په اړه ډیر مهم چلولای وو. په دې اړه څېړونکی او خبریال حق نواز وی وی ډیو ته وایي د تحریک انصاف ګوند لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه کې د داعش ډلې پر ضد ډیر عملیات شوي دي.
څوک دی وخت د افغان طالبان سره مرسته کوي؟ افغان طالبان دی وخت په جنگ دی داعش سره. دا لکه تاسو وګورئ نن په کابل کې په یو مزار باندې داعش وسلوالو بریده پکړو. دا ټول خبره داسې دي چې هغه څوک مرسته کوي نو هغه ته هغه په هغه نظر باندې ګوري، ځکه چې د داعش کوم پروپاګاندا یا داعش کوم خبرې موږ اورېدلې دي. هغه طالبانو ته هم مشرکین او کافران وایي، هغه هم هغه تر اسلام له دایرې نه خارج وایي. لازمي خبره چې د هغه په نظر باندې څوک د هغه مرسته کوي نو هغه هم په هغه مقام باندې وځي.
په وروستیو کې د امریکې او نورو نړیوالو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا په راپورونو کې ویل شوی وو په افغانستان کې د افغان طالبانو د واکمن کېدو نه پس دغلته د داعش خراسان ډلې د غړو شمیره 400 هم زیاته شوې ده. څېړونکي وایي د افغان طالبانو لخوا د کېدیانو خوشي کولو په نتیجه کې څه 2100 پورې تربیه شوي د داعش خراسان ډلې غړي خوشي کړی شوي وو او پس د هغې نه دغې ډلې په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
صاف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اعلی چارواکي وای د خیبر پختونخوا د تورخم سرحدي لار باندې د افغانستان سره تجارت زیاتولو په غرض د کاروباري خلکو لپاره اسانتیاو پیدا کول حکومتي وادو برعکس د خرابو حکومتي تګلارو لولي تو اړخیزه تجارت په کمیدو دی. نور حال د سیمینا دغه خبريال ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ بلوم پرون یعنی د چاشمبه پورز د افغانستان پولیس سره سیرمه د خیبر زلې په دوره ورغلی وو او د خپل دغه دوره په محل کې هغه یو اڑخته بره د هلیکاپټر نه ها قریبا 80 کیلومتره د پیښور او د تورخم ترمنځ لوی سړک کوم چې د امریکا حکومت په مالی مرسته په کال 2014 کې جوړ کړی شوی وو او خودلې شو. نو بل اڑخته په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه له اڑخ پور شو یو ټوټر پیغام کې دا هم ویلي شوی چې امبیسډر ډیوډ بلوم ته ترخم پولیس سره نږدې د مچنې غر په سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخیز تجارت او د عامو خلکو تګ راتک په اړه هم معلومات ورکړی شول. دا چې دا څه قسمه معلوماتو د دغه په اړه به د امریکایي سفارتخانه نصابا یعنی د جمعې پر ورځ یو تفصیلي بیان خورولی شي، خو په خپله د امریکایي سفیر ډیوډ بلوم د ټویټر پیغام لمخه هغه دغلته د عامو خلکو تعلقاتو او کاروباري اړیکو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړ، کوم چې د هغه په وینا د وړخیز تجارت جاري ساتلو لپاره ډیر ضروری دي. امریکایي سفیر ته چې په دغه دوره کې څه هم معلومات ورکړی شوی هغه په خپل ځای البته ځایي تاجران د تورخم د لیارې تجارت په اړه ډیر خوشبینه نه دي او د دغه په اړه د خیبر چیمبر اف کامرس یو ځموار غړی جابر شینواره یي چې په دوه اړخیزه تجارت کې خوالی په اړه د هغوی خبره څوک نه اوري او ځکه دغه کاروبار هم په کمیدو دی.
کاروبار خو چې ډېر بیسوره شوی دی، ډېر ته بیسوره دی، د امپورټ او اکسپورټ موږ دا او دا له تو پالیسۍ او د واجب موږ ورته یو چې بس خپل چې بیک سیستم نشته بس د لوخ ډیکلریشن چې روپۍ راځي بس ډیکلریشن باندې کار کول پکار بس په خوله باندې وایي چې موږ سهولت ورکو و څه پورې دا ورکړي لږ سوچته چې 2200 ګاډو نه 270-230 ګاډو لراغلي ټیکن زیاته ترانزټ اوی موږ ورته چې موږ خبرې وره په موږ خبرو باندې عمل وکړي خو چې زوم څنګه ارته یو هغه کاروبار دی ته کیسه کې چې پریکټیکل په میدان کې موږ تاسو په یخ ایرکنډیشنو کې ناسته تاسو په پټه نه لګي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او نورو غړو پولو د لیاري د عامو خلکو تګ راتګ هم د بتیرې چمودي راهیسي د ویزي نوی پالیسي لوجه متاثر شوی. د کومې په اړه چې تورخم کې موجود د ځای مزدورانو اتحادیه په خوانې مشر فرمان شینواره داسي یې د حکومتي شمیرو لمخه د پاکستان لاړه په افغان تذکیره تګ را تک تړون نه پس اوس تورخم د لیاري د افغانانو شمیره د پخوا په پرتله کله بچ د ورځې په کچه تر 15,000 پورې افغانانو تګ را تک کول اوس فقط 3,500 پورې راغورځېدلې او زیاتره افغانان نشي کولای چې د بیا بیا تور راتلو لپاره د پاکستاني ویزه ترلاسه کړي او هغوی غواړي چې د تذکیرې اسانتیا د دوباره بحال کړی شي. د دغې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو لپاره د پاکستان د اړخه د جنس په بدل جنس تجارت یا بارټر ټریډ وړاندیز هم ځایي تاجرانو په دې وجه رد کړی چې داسې کولو سره به هغوی د مالی زیانونو سره مخ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. افغان تاجران وایي چې د پاکستان د لارې د افغان تجارت د ټرکونو د تګ راتګ په وخت معلومات ترلاسه کوونکي یا ټریکینګ نظام څارونکي کمپنۍ د تجارتي ګاډو د څارنې لپاره خپلې بیې زیاتې کړې دي چې د هغې له وجې دا وخت په کراچۍ کې د افغان ترانزیت تجارت د سامانونو نه ډک په سلګونو کنټینرې ودرېدلې دي او افغان تاجرانو ته دغه یو لوی مشکل جوړ شوی دی. د چمن نه د یو خبریال نعمت الله زرهدي په دې حقلا یو رپورټ راکوي.
پاک افغان ګډ سوداګریز خونی د افغانستان مشر خانجان الکوزی و وی وی دیوته وویل چې پر کراچی پورت پاکستان کې یو ټریکر کمپنی خپل ټریکر پر پاک افغان ترانزیت کنټینر باندې د سار د پاره لګوي. د هغه قیمت زیات کړی دی چې دغه د افغان حکومت او افغان تاجرانو د منلو وړ نه ده. خانجان الکوزی په خبره د پاک افغان ترانزیت ټریډ لاسلیک اپټا کې هم دغه شرط نشته.
موافقه نه لرو د دې سره او پاکستان حق نه لري چې دا یو جانبه دغه کې باید افغانستان سره موافقه وکړي. که موافقه ونه کړي ډېر داسې مالونه دي چې د پاکستان مرکزی آسیا ته ځي، په هغې باندې به بیا هم مونږه فکسونه جوکو او په هغې باندې به هم همدغسې شرایط سخت شي. خدا به دواړو ملکونو تجارت خراب کړي، خدا خرابیږي. نو تر اوسه پورې دا نه ده منل شوی، مونږ سره موافق نه یو او هله ده چې پاکستان دې ته متوجه شي.
دا وخت دغه ټریکر د ستونزې له امله پر کراچی پورت باندې د افغان ترانزیت ټریډ په سوونو کنټنران ولاړ دي او د تیرو درې ورځو څخه نه د چمن او نه د تورخم په لور د ترانزیت کنټنران روانه کړل شوی دي. د پاکستان د ګمرکاتو د ترانزیت چارې یو مشر نعیم خان څخه د دې ستونزې په حق له وپوښتل، خو هغه وڅه ویلو ته تیار نه وو. یوازې دا وویل چې د ټي پی ایل بارني کمپنۍ سره دغه ستونزه جوړه ده، د دغه کمپنۍ سره تماس ونیسئ. خو د ټي پی ایل کمپنۍ په کراچی کې یو مشر عدل سره تماس ونیو او ځینې وپوښتل چې کمپنۍ د ټریکر قیمت ولې زیات کړی دی، نو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. خو د کندهار افغانستان یو ځای افغان تاجر عبدالبصیر پیمان و بیو ډیوته وویل چې د ترانزیت کنټینر څار کوونکي ټریکر قیمت $40 دی، خو کمپنۍ $100 ته قیمت لوړ کړی دی.
د ټریکر موضوع مخکې موږ ترانزیت یا د پاکستاني چارواکو سره دا موضوع باندې بحث کړی دی، هغه موږ ته د اطمینان راکړی دا موضوع موږ حلو، خو متاسفانه در اوسه پورې نه ده حل شوی. غوښتنه مو دا ده چې د دې ټریکر د مشکل لپاره یو د حل لاره پیدا شي او کوم کنټینران چې ترانزیت ولاړ دي چې هغه د ډمریچو د ټینشن څخه راوګرځول.
خو د پاک افغان ګډ سوداګریز خونی د افغانستان مشر خانجان الکوزی وویل چې د په مشرۍ د افغان تاجرانو یو وفد تیر ورځ په کراچی ښار کې د پاکستاني چارواکو سره هم لیدلی دي چې دغه ستونزه جدي اواره کړل سي.
دا خو څه کرایه نه ده، دا خو یو اله ده او هغه هم په کانټینر کې نښتلې ده. په موټر کې ضرورت یې نشته چې په موټر کې واچ. موږ د دې سره موافقت نه لرو. موږ پرون په کراچۍ کې میټینګ درلود، موږ د بارډر نه هم د پورټ نه هم لیدنه وکړله. کمپنۍ اوس هم خبرې روانې دي.
د افغان ټرانزیټ پر کانټینر دغه ټریکر لګولو پرېکړه حکومت پاکستان کړې ده چې د افغان تاجر کانټینر په حفاظت سره پر چمن او تورخم خارجي دروازو باندې افغانستان ته وسپارل شي. دغه ټریکر لګولو ټیکه یو بارني کمپنۍ ته وسپارلې ده. افغان تاجران وایي که چیرې نوري کمپنۍ ته هم اجازه ورکړل شي نو دغه د ټرانزیټ مخته به دغه ستونزه هواره شي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اف امریکا دی وای ریډیو دی او ساتل وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
صدر بایدن په ګرده دنیا کې د ځمکې لاندې د بارودی سرونګونو د خخولو د فوجي عمل د ختمولو په خلوص کړی دی. په دې لړ کې پالیسۍ کې د کیدونکو تبدیلینه د صدر بایدن د دې یقین خودونه کیږي چې د ځمکې لاندې د خخونکو بارودی سرونګونو نه د ماشومان په شمول عامو خلکو ته نقصان رسی ان که جنگ د پولیسي مکه جنگ ډیر وړاندې ختم شوی هم وي. د امریکایي صدر دا نوی لوز د جزیره نمای کوریا نه بهر د امریکای د بارودی سرونګونو د پالیسۍ په سمون کې دی او د اوټاوا د لوزنامې اهم غوښتنې هم پوره کوي. د اوټاوا د نامې د بین الاقوامي لوزنامې تر مخې انسانانو ته د زیان رسونکو بارودی سرونګونو په پیداوار د دې په ذخیره کولو او د دې یو ځای نه بل ځای ته په اوړلو بندیز لګولې شوی دی. خو دا وخت چې په ابنای کوریا کې کوم حالات جوړ دي او د دې حالاتو له وجې چې امریکې د جمهوری کوریا د دفاع کم لوس کړی دی، په دې حالاتو کې امریکا ابنای کوریا کې د بارودی سرونګونو پالیسۍ کې تبدیلی نشي کولی. امریکا به نخو بنی آدمو ته ضرر رسون کی بارودی سرونګونه تیاری نه به د بلخوانه آسیلی نه به برامد کوي او نه به یو ځای نه بل ځای ته وړي. البته د وړاندې نه د ځمکې لاندې د خخو بارودی سرونګونو د تبا کولو، د خخو ځایونو نه د دې قسمه بارودی سرونګونو د راوخکو او د بیکاره کولو کارونه دی لوز نه بهر دی. امریکا به د ابنای کوریا نه بهر انسان ضرره بارودی سرونګونه نه خو پخپلې استعمالی، نه به دې کار کې د نورو امداد یا ډاډګیر نه کوي او نه به د ابنای کوریا نه بهر څوک داسې سرګرمو ته جوړی چې هغه د اوټاوا د لوزنامې په ضد کارونه وي. امریکا به د هغه انسان ضرره بارودی سرونګونو او د دې د ذخیرې تباکولو غوښتنه کوي چې د ابنای کوریا د دفاع لپاره ضرورت نه وي. امریکا به د بارودی سرونګونو په معاملې کې د پرتو مسلو د اوارولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتي چې دا شان د اوټاوا د لوزنامې خلاف ورزي هم ونشي. ورسره ورسره به امریکا خپل اتحادیانو سره د شوو لوزونو پوره کولو خپل وسطوان هم برقرار ساتي. د امریکای د سیاسي فوجي معاملو نائب وزیر سٹان براون په دې موضوع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بارودی سرونګونو په معاملې کې د امریکای اقدامات په اوکراین کې د روس د اقداماتو اپوټه دي. د ویلې دي چې داسې قوي ثبوتونه شته چې د روس فوج د بارودی سرونګونو په شمول نور ګوله بارود هم په غیر ذمہ‌داره طریقه استعمالی او دینه د عامو خلکو لوی جانی نقصان کیږي او عوامي انتظامی اډانې ته نقصانونه هم رسول دي. نائب وزیر سٹان براون زیاته کا چې امریکا د روایتي وسلو په تباکولو کې د دنیا پر رهنمایي کولو فخر کوي. دوی چې امریکای د کال 1993 نه سلو نه زیاتو ملکونو کې د امن او سلامتیا مقصد له د ودی ورکولو په خاطر د روایتي وسلو د تباکولو په کارونو د سلورو عربو شلو کروڑو ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی. د خپل وینا په دې ختم کړل چې موږ به دا اهم کار جاری ساتو او د انسان ضرر بارودی سرونګونو د اثراتو د مسلې د اوارولو د پاره به نور ملکونو سره برابر ملګرتیا کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.